یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام، وخت بخیر. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانکزایم د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د دغه پروګرام ښه راغلاست وایم. وړاندې به مهم مطالب او راپورونه ولرو، خو پیل په خبرونو کوو. روسیې او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه کې دي. اوکراینی چارواکو د پلازمینې لاستوګنو غوښتي چې د ښار د دفاع وکړي. اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسیې ځواکونه پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د اوکراین د ولسمشر ویان په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې اوکراین او روسیه د خبرو لپاره د ځای او وخت پر ټاکلو غور کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د یو بېساري اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي. کاناډا، متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به د روسیا د سویفت په نوم له نړیوال بانکي سیستم بهر کړي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې د افغانستان له ناوړه سیاسي حالاتو بې برخلیکه کېدو له امله یې اوکراین ته پناه وړي، اوس پر دغه هیواد د روسیې د حملې له پیل سره په اور او لوګیو کې بند پاتې دي. دوی له نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې له اوکراین څخه د وتلو زمینه ورته برابره کړي. له دې سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو په اوکراین کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د افغان محصلینو او کډوالو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی ازادي راډیو ته ویلي چې د او په اروپا کې د افغانستان ځینو نورو سفیرانو هڅه کړې ده چې په اوکراین کې د افغان کډوالو لیستونه ترتیب او تر هغه وروسته د دوی د راایستلو هڅې وکړي. او د راپورونو له مخې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی او کمپوزر استاد ګل زمان د 43 کلنۍ په عمر مړ شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې رسما د هغه مړینه نه ده تایید کړې، خو ګڼو سندرغاړو په خپلو فیسبوکونو باندې د هغه د مړینې په اړه باندې خبرونه خپاره کړي او خواشینی ښودلې. د ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. وړاندې به دغه مطالب درته خپاره کړو. د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت له تازه اقدامه چې یو جواز صادر کړی او د پیسو د استولو لپاره لا زیات امکانات برابر کړي هر کله کړي، خو وايي د اړیکو د عادي کېدو غوښتنه کوي.
په ټولو معنا اړیکې عادي سي، د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وايي په غلطو خبرونو باور مه کوئ، تر ورستی دمه با دفاع کو.
سیم دوبرو رانکو اوکراینسی зараз мрежи дуже багато.
له څو ورځو راهیسې په اوکراین باندې د روسیې بریدونه روان دي. اخوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر وایي په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د راستلو هڅې کوي.
یا نورو هیوادونو ته، یا همدغو هیوادونو ته، یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لږ ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګسته. د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. دغه جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له دې پرېکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي. د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل. په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو، متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقانی شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو زپونکو کړو نسخه لاس په سر شوی نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته له مرسته وسله جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمښت دریم جواز دی چې صادرېږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغېز پرې باسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
پر اوکراین د څور رئیس د روسیې د ځواکونو لخوا بریدونه پیل شوې. د تازه راپورونو لمخې د پلازمینې کیف په ګڼو ځایونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي او ویل کېږي چې جګړه د دغه ښار تر شاوخوا سیمو رسېدلې ده. خو د اوکراین ولسمشر د کیف د پریښودو خبره رد کړې او ویلي دي چې تر پایه به همدلته پاتې کېږي او دفاع به کوي. د اوکراین په ارتباط باندې به نور تازه جزئیات له اجملاند واورو.
ستانګزه صاحب، لکه تاسو چې وویل په اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده او جګړه د کیف ښار څنډو په
جنوب ان صاحب کزما غوړې لطفا لږ مایک تک نږدې شي غږ مو ټیټ راځي مهرباني.
د اوکراین جګړه نن دریم ورځ ته داخله شوله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن په کیف کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته په یوه کوڅه کې په ولاړه توګه یوه ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې اوکراین به هېڅکله تسلیم نه شي او دوی به دفاع وکړي. د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې په جعلي خبرونو دي د په وینا باور مه کوئ، زه دلته یم او زه به هېڅکله خپله وسله پر مځکه کې نه کړم. د زيلنسکي په وینا دوی به د خپل دولت، رښتیا، خپلې خاورې او خپلو ماشومانو دفاع وکړي او تر پایه پورې به تسلیم نشي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې زيلنسکي خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تسلیم دي شي، خو زيلنسکي دا په کلکه رد کړه. د مخکې له دې نه د اوکراینیان نه غوښتي وو چې د روسیې د بشپړ اشغال په وړاندې دوی په سخته او کلکه توګه ودرېږي. د روسی اشغالګر ځواکونه چې دا مهال د کیف ته نږدې دي، د نن ورځې رپورټونه وایي چې د پلازمینې کیف ته په ورنږدې کېدو کې دي. تېره شپه او ورمه شپه په کیف او شاوخوا سیمو کې په پوځي او نظامي ځایونو باندې درنې بمباري شوې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر یوا ویډیو پوسټ کړی ده په خپل ټویټر اکاونټ باندې او په هغې کې په کیف کې د استوګنې یو بلاک ښکاري چې د روسیې په مسایل باندې لګېدلی دی. د له دې ویډیو سره لیکلي دي چې کیف چې د موږ شان دی او یو سوله ییز ښار و، یو بله شپه هم د روسیې د ځمکنیو ځواکونو له اشغاله روغ و. بیا وایي چې دغلته یو مزایل په یو کور باندې لګېدلی دی او له نړۍ نه غوښتي دي چې په بشپړه توګه د روسیا منځوي کړي وباسي او همدارنګه دي د دوی اقتصاد په ټپه. لا بل خو انا د سولې پاړه باندې روسي وړاندیز کړی دی چې خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې دا خبرې په داسې شرط ویل شوي دي چې اوکراین باید ځان یو بې طرفه سټیټ اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ویل شوي دي چې دغه ډیپلوماسي چې اوسې روسیه غواړي په داسې حال کې ده چې د اوکراینانو په سر یې ټوپک نیولی دی او بیا له هغوی نه غوښتنه کوي چې خبرې.
ډیره مننه کوم اجملاندو چې د اوکراین د وروستیو جزئیاتو څخه مو خبر کړلو. لکه څنګه مو چې په راپورونو او خبرونو کې مو واورېدل، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی نن په خپل ټویټر باندې یو تازه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې تر پایه به په کیف کې پاتې کیږي او دا هغه اوازې رات کړي چې ګواکې دی له کیفه وتلی دی. په همدې ارتباط په اودیسا کې چې د اوکراین یو بل ښار دی، له یو افغان محصل محمد عثمان سره احمد تکل خبرې کړي دي. هغه به او روچی په اوکراین باندې د روسیې د یرغل د سترګو لیدلې حالې څه ده او افغانان هلته څنګه شپې ورځې تیروي؟
همدا اوس چې تاسو سره غږیږم، د اودیسا د ښار د دو بندرونو څخه چې یو یې د چرنمورسک او بل یې د اودیسا بندر په نام یادیږي، د اودیسا د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده او د هغې ځای د اور لمبې ښکاري، د دونې ښکاري، همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو ویشتل شوه، د اور د دونه لمبې ښکاري.
له تاسو سره خو کورنۍ هم په اودیسا ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلاخره پاتې کیږي یو کوزی؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغوی ته هم د نورو فامیلونو نه زنګونه راتلل، د وطن نه زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا نه زنګونه راتلل او اطفال هم د هغو اوازونو چې دوی اورېدلي وو دغه پېښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار نه یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اودیسا ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي؟ اوس له یو بل نه خبرېږئ؟
بله، هو موږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لري، چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
د اودیسا ښار یو افغان اوسیدونکی انجینر محمد عثمان چې د احمد تکل سره مرکه کړې او ویل چې هلته د افغانانو له یو بل سره قوي اړیکې شته او په دغه حالاتو کې چې روسیې یرغل کړی دی دوی وایي چې هلته پاتې دي. پر اوکراین د روسیې د برید نن دریمه ورځ ده، یو شمېر افغانان هم په دې جګړه کې ایسار دي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی وایي دوی په اوکراین کې له میشتو افغانانو سره مرستې ته چمتو دي. څرنګه مرسته ممکنه ده؟ له ښاغلي شهزادګل آریوبی څخه به واورو.
بله، هو موږ دغه وضعیت د لیدنې وسارلو او موږ اکثره سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو موږ اوله غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره زر چې کېږي د هلته په چک ریپبلک، کوربا هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډ او انجیو دی، دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی دپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته، یا همدغو هیوادونو ته، یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. نو دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی، یو 15 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمیرې او کوم ښار کې دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوئ؟ یعنی دوی ته پیسې استوي؟ آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي او یو بل هیواد کې میشتوي؟
نه، موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته. دی موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کو. هغه دلته بعضي هیوادونه دي، بعضي انجوګان دي، بعضي اورګانونه دي چې هغه غواړي د ایویګریشن کې کومک وکړي، نو د هغوی دپاره موږ غواړو چې دغه لست ورته ترتیب کړو او دا لست ورته ورکړو چې د دوی سره کومک وکړي. خصوصا افغانان تاسو ته معلومه دی، بعضې افغانان دي چې هغه نوي خپل اوکرین ته راغلي دي، د هغوی ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او داسې حالاتو سره مخامخ شول. محصلین لرو هلته چې هر کو ژوند دی په خطر کې، د مشکلاتو کې دي او هېڅ امکانات نه لري، نو هغوی دپاره موږ غواړو چې څه امکانات برابر کړو، کومک برابر کړو. یو ځل موږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو د هغې نه وروسته به موږ غواړو چې دوی دپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي، په اوکراین کې مېشت کړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغو هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولی دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې مونږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی یم چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه ماته مخکې تللي دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو مونږ کولی شو هغو سفارتونو ته دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره مونږ ښې اړیکې لرو، که هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او د پروسه یې تکمیله نه وي شوې، نو موږ کولی شو. اول ځل موږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصل دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ تای مراحل نوي تکمیل شوی، داسې کسان. یا ځل چې موږ معلوم کړو، نو بیا موږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هماغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی و چې ویل په اوکراین کې د ایسارو افغانانو په تیره بیا هغو چې ډېرو مرستو ته ضرورت لري او ژوند یې په خطر کې دی، د هغوی لست ترتیبوي او بیا هڅه کوي چې د ځینو انجیوګانو او خیریه بنسټونو او هیوادونو په مرسته باندې چې غواړي همکاري وکړي هغوی له اوکراین راوباسي او خوندي ځایونو ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، د روس اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي دي چې کیف که څه هم چې د روسي ځواکونو په محاصره کې دی، خو دی او اوکراین به نه تسلیمیږي. ولودمیر زیلینسکی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې تر پایه به په پلازمینه کې وي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. هغه د امریکا هغه وړاندیز هم رد کړی دی چې غوښتل یې د پلازمینې راوباسي او خوندي ځای ته وباسي. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت به په نږدې راتلونکي کې به په 5 ولایتونو کې د کار په بدل کې خلکو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته که څه هم د دې پروسې د کره پیل پاړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دغه پروسه به په سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. د هغه د معلوماتو له مخې په دغو ولایتونو کې به 6000 ټنه غنم په بیلابیلو اندازو د اړوندو ریاستونو لخوا وویشل شي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې دا د هغه 6000 ټنو غنمو برخه ده چې مودي وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې لپاره خلکو ته د کار په بدل کې ځانګړې کړې وه. له دې وړاندې هم په کابل کې د کابل ښاروالۍ لخوا ګڼ شمېر خلکو ته د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې بهیر پیل شوی و چې اوس هم روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پاکستاني سوداګرو په دننه افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خونې تېر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو دا ورته نورو مسایلو پر سر آنلاین ناسته کړې ده. د خبر پاڼې په حواله، افغان لوري له پاکستاني طرف سره د بانکي ستونزو په ځانګړي ډول د پیسو د لیږد رالیږد د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. خبر ځای وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او پولي راکړې ورکړې په تړاو په شته ستونزو او فرصتونو بحث د دې ناستې مهمه مسله وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان پلاوي پاکستاني سوداګر وهڅول تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ناستې په پای کې دواړو خواوو د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار کړی چې هغه کمیټه به د دا ډول ناستو په دوام کار کوي او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغانۍ 50 پوله، یو ایرو یو سلو دری افغانی، یو انگلیسی پوند یو سلو نلس افغانی وویش پولا، یو سودریال دروش افغانی دروش پیت پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور درش پولا، زر هندی کالدار یو زروا افغانی، او زر پاکستانی کالدار پینزه سو پینزه افغانی.
خبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برختمو هر کلیکو. یو شمیر پانګوال وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هیواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولی. د دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمېر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه ښه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بېرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مرمرو ډبرو یو فابریکه لري وایي په 1990 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به یې خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا یې پرې شوې او فعالیت یې هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په چپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري، دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي په 1995 کې شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه، هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید د لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید د لاسه ورکړی یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خاغلی صافید معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان سکتور تقریبا 15 مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانتینر په بنادوري کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادوري کې بند پاته وه. لیلا دغه ټوله وطن ته راغله. د وطن صادرات د ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمن له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالات په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشت کې دلته د دوام او هر څه کې قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د ګڼو نړیوالو ورځپاڼو سرټکی جوړی. آیا له افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خپرونې کړې ده. خپرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی قومندان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولی وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي، وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي، او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزرخه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته یې درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو دې ته ورته نظر څرګند کړي. دا لیکنه هم په پوښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. د بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلي، حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مادلین البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې له لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې په اتیایم لسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. د بروکینګز انسټیټیوټ د شنون کې خغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د وارسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلي د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکرارېږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څرنګه ماتې وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فاضل غږیږم. جالین جون زوی د داشټوب دی بډه خلونا هیله مې دو ده چې د شټو په سیمه کې پرون تازه شوې ده، 8000 افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک پوهي چې دا 1500 روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلمنه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو ته دي، وړکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی، او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته یې نشر کړي.
مای نورستانیم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات را تک سره د مسلکي خونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی را تک سره مسلکي خونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حجت د هلمند ولایت ته د صرف تماس کیم. دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرستې د مستو منځکه کې سننه یې شکیږي. یعنی دغه چې خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري، درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا چې خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درېنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور باندې ونی دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یو مایوب چې دوله سره په ملرم، او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخیستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخیستو، او پیل چې د موږ معاش هم داسې دا د مجبینو چې اته لکه مجبین وي چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم متوجه دی د مزینو مرش په غوړه واخلي کله د موږ خپل مرش مونږ کارو کی او پد شو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوبک وکړو 2 میلیارد درېسه وړي کښپک 2 میلیارد پیسې په افغانستان کې تو نشي وي موږ به یوارو پیل دلی وي یا به میوا به جوړه کنه دلی وي یا به کور لا څوک راغلی وي او د موږ سرویس